کار او اوریدونکی یم. یوازې ازادي راډیو د چې د افغانستان د ملت لپاره یو ستر رسنیز خدمت ترسره کړ د زموږ دپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول انشاءالله داسې کړو لکه تقریبا موږ چې یو مکتب یا درس ویلی یم. موږ یې له نړۍ سره شناخته کړو، موږ یې له سیاست سره شناخته کړو. زموږ دپاره د هوا حالات او د اثارو بیانور ډول ډول مختلفې خپرونې لري، نو موږ له ازادي راډیو څخه بالکل راضي یو، دا زموږ دپاره یو غټ خدمت کړی دی.
ډیره زیاته مننه کوو توخی صاحب په دې بهیر کې ستاسو په څیر اوریدونکو موږ سره تل همکاري کړې ده او تل موږ ته ډاډ راکړې. مننه کوو دوستانو ستاسو څو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو د اتلس کلن بهیر په اړه مو را سره شریک کړل. نن د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان لپاره اتلس کلن شوې. زموږ په نورو خبرونو کې په دې اړه نور ځانګړي مطالبه او ریپورټونه هم اوریدلی شي. خو اوس فرشته جلال زی سټوډیو کې ده او غواړي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی خلکو امنیت ته ډیر پام کوي، خو د افغانستان نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په 2019 میلادي کال په اړه په خپل رپورت کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې په تیر کال کې ملکی خلک د جګړې له امله سخت ځپل شوي دي، او په دې برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې هم د خلکو د تلفاتو ته اشاره کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ته هغو دوو هوایی منصبدارانو نمونه څرګند کړل چې د تیر دوشنبه په ورځ په غزنی کې په دې یک ولسوالۍ کې الوتکه راوغورځېده. امریکا پوځ ویلي چې په دغه الوتکه کې 46 کلن ډګرمن پاول کیووس او 30 کلن تورن راین اسفینوف وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو قمندانانو دا رد کړې ده چې الوتکه وسلوالو طالبانو ویشتې وه. او په کونړ کې د امیر اختیار رئیس وایي چې دوی اندېښنه لري چې سږ کال به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 50 کلونو یې عمر کم یا 15 کلن دي د وسلوالو کسانو د ممانعت په خاطر د پولیو له کمپاین محروم پاتې
شي. مننه کوو فرشتې جلال زئی. دوستانو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. دا او نور خبرونه په تفصیل سره په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام
مخکخی خزی.
درنو دوستانو السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا تاسو د مخکخی خزی خبرونه ما وګمی جبر خیل سره اوري. په دې خبرونه کې دوستانو بیا هم د تل پتیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو. دا مخکخه خزه من مخکې هم در پیژندلې ده او یو ظلم بیا هم راغوښتې ده ترڅو بیا هم تاسو ته دا در و پیژنو او له نوي کارونو نه تاسو خبر شي. من سره استودیو کې اغلی صفیه صدیقی ملمنه ده. د دې اغلی ل د ژوندانه په اړه او یا هم د کاري مسایلو په اړه باندې ل دې سره شریک کړي. اغلی صدیقی خبرونه ته خره خلاست.
ډېر زیاته مننه. خوشاله يم چې لکه څنګه چې تاسو وګ مجانه مخې ویلې چې زما مخې مدل د ملمنه او خوشاله يم چې بیا هم د تاسو سره يم. زه ځان ملمنه بولم ځکه زه په خپل ژوند کې همیشه په دې باندې باور لرم چې مطبوعات او ادبیات دا چې دي دا یوه کورنۍ ده، د ژورنالیزم پورې تړلې دي او موږ تاسو سره د یوې کورنۍ خلک یو. خو اجازه راکړئ چې تر ټولو مخکې خپل درانه سلامونه ټولو محترمو اوریدونکو ته، هغوی چې راډیو نن اوري سبا یې اوري، هغوی چې صفیه نن اوري پرون یې اورېدلې او سبا یې اوري، ټولو ته زړه له کومې وړاندې کوم او تاسو ته همدارنګه تخنیکي
ډېر زیاته مننه. اغلی صدیقی که څه هم اوریدونکي تاسې تر یو حده پیژني، شاید کېدی شي ډېر اوریدونکي تاسې وپیژني، خو که یو ځل بیا هم اوریدونکو ته صفیه صدیقی ور وپیژني چې دا څوک ده او له کوم ځایه یې پیل وکړ.
ډېر زیاته مننه. سن می درته نه وایم، د دې لپاره چې زه پوهېږم چې یو خو تقاعد ته نږدې یم، بیا مې حکومت راته کار نه راکوي. او دوهمه خبره دا ده چې چون زه شاعر یم، بیا کېدای شي ځوانان داسې فکر وکړي چې زه زاړه شاعر یم، بیا مې شاعرۍ ته غوږ نه نیسي. او ستاسو په اجازه وګمه جانې شوخي مې وکړه. زه صفیه صدیقی د الحاج عبدالرزاق صدیقی لور، د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد کلی، د یوې مخورې منورې او علمی کورنۍ بچی یم. زه د یوی داسې مور په غی کې لویه شوې یم چې د ژوند محرومیتونه ډیر زیات کتلی وو. هغې سواد نه درلوده، ورور یې نه و، پلار یې نه و، یوازې مور یې وه او یوه خور یې درلوده. نو کله کله چې به هغې ما ته ویلي چې زه بدبخته ښځه یې، ما به ورته ویلي نه، ته لکه ما غوندې لور لرې، خو زه هغه څوک یم چې ځان غوندې لور نه لرم. بنان هغې نه وروسته مونږ تقریبا، زه پیغلوټې وم چې مونږ په کلي کې لا اوسېدو، هغې نه وروسته کابل ته راغلو او په دیارلس سوه تقریبا نه شپېته کال کې زه پلار ته مې خپل ویل، پلار مې څارنوالو، پلار ته مې خپل ویل چې زه سبق وایم او تا سره همکاري کوم. نو اول خو دا چې مثلا دغه د ښځې خود کفایي احساس په ما کې د هغې وخت نه و چې زه نوې ځوانه شوې وم. بیا پلار مې ماته ویلي ما سره کومک مه کوه، خو ځان سره کومک وکړه، سبق وایه. بیا مې د اووم صنف امتحان ورک، د سوي امتحان کال ته مې د اتم صنف امتحان ورک، بیا هغې نه مې وروسته درې میاشتې وروسته د نهم صنف امتحان ورک، او په 1912 کال کې د کابل د زرغونی لیسې په لسم ټولګي کې رسمي شامل شوم. یعنی ما د سواد زده کړه له خپلې کورنۍ، د خپل جماعت له ملا، د خپلې درنې مور، د خپل درانه پلار او د کورنۍ هغه غړي چې هغوی ټولو په دې باندې باور درلوده چې ښځې باید سواد ولري، درس ووایي، چې موږ په کلي کې اوسېدو دا امکانات هم نه درلودل، زده کړی و. بیا کله چې مکتب ته لاړم، لنی کمرغه په اول کال باندې اول نمره شوم، دوهم کال یولسم صنف ته چې لاړم، بیا د یولسم صنف نه عمومي اول نمره فارغه شوم، او په همدغه وخت کې مې د کانکور متفرقه امتحان ورکړ. لا مې دولسم صنف نه ویلی، د دولسم صنف د امتحان نه مخکې کانکور امتحان ورکړ. لنی کمرغه زه دوستانو ته وایم، کله چې اوس خلک واسطه کوي چې صاحب دا کار راته وکړه، زه حیرانه پاتې کېږم چې موږ نه واسطه پیژنده نه وسیله پیژندله. په کانکور کې مې لوړه نمره اخیستې وه، یعنی دولسم صنف مې له نه ویلی. بیا مې هغې نه وروسته دولسم صنف د سوي امتحان ورکړه، چې اوس دوه کاله مخکې مې غوښتل شهادت نامه واخلم، ماته وزارت معرف کې ویلي چې دا غیر قانوني کار ده او هیچا امتحان د دولسم صنف نه ده ورکړی. نو ما ورته ویلي چې ما فاکولټا ویلي، ما امتحان ورکړی، زه ټول اسناد را سره دي، یوازې هغه سند مې نه واخیسته. په هر صورت هغې نه وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته په لوړو نمرو باندې په خپله لیسه کې کامیابه شوم، چې په ټول افغانستان کې یوه نجلۍ زمانه مخکې یوه نجلۍ و چې هغه سیمین غزل چې دا د اطلاعات فرهنګ د وزارت موینه وه، د دې نمره اول وه، زما نمره دوهم په دې دغه کې په فاکولټا کې. فاکولټا مې دومره ډېره په شوق نه لوسته، درجه مې پکې نه درلوده، او هغه د نه شوق دلیل مې دا و چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه مندي درلوده، خو کورنۍ مې په دې خوشحاله و چې زه باید حقوق او فاکولټا وایم، ځکه کورنۍ مې ټول قاضیانو څارنوالانو. هغه هم خلاص شو، کله مې چې فاکولټا خلاصه شوه مهاجر شو پاکستان ته لاړو. یو دوه درې کاله مې په یو ځای کې چې کار کوو، هغې نه وروسته دې ته ضرورت و چې ما باید تر هغې لوړې زده کړې درلوده، یو اداري زده کړه مې باید کړې وه. بیا مې خپله ماستري په اداره او تجارت کې واخیسته، بیا هغې نه مې وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه واخیسته، او یوه ډیپلوما مې د پاکستان نه د باندې هم کړې ده چې هغه د پروژې په مینجمنت کې په ډنمارک کې مې کړې ده. او پښتو، دری، لګلګ اردو او بشپړه انګلیسي مې هم زده ده.
بله، ډېر ښه. دا و درنو دوستانو، د اغلی صفیه صدیقی هغه ابتدایي د ژوند معلومات تاسو موږ سره پاتې شئ او اړیکې ونیسئ. کله دې اغلی نه پوښتنې لرئ، اوس به ورشو یوې اړیکې ته چې څوک به کرښه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
سوال ندارم، من با احترام که با قلمش بر شعرش دارم، من میخواد کم کم نمیاد سیاسی پیدا کنم، تو سال ده که یک مشوره با تمره، من یک چیز میگم برای
شما. میخواین با چی دست رسی پیدا کنین؟
من با شعر شایدی یک سیاسی پیدا کنم، من استاد یک چیز میگم، اگر که مشوره با پیش میبرم، اگر نداد می.
آها، بسیار خوب، شما منتظر باشین. مهربانی وکی اغلی صدیقی، که تاسی اوست سویل ورطا.
تشکر. د خپل درنن سلامونه جناب خوشحال صاحب ته وړاندې کوم. له کندز نه دوستانو اکثرا ازادي راډیو اورم، د نور راډیو غانې څوک چې د ټلیفون په لیکي په دې باندې بالکل نه پیږي چې دا پروګرام په کومه برخه کې
لیکنه
هغه د خاطر اول ځان خپوي کې بیا پس هغه نه ټلیفون کې دا بډې رخی. جناب مسافر صاحب، اول بهترین سلام او تمنیات خدای خدمت ته تقدیم میکنم او ما امیدوار هستم که نمبر شما را داشته باشم، یعنی امکار تخنیکی ما هستن اینجا، برای زونا نمبر بتین، من انشالله برتان زنگ میزنم صحبت میکنیم، اگر کمک و همکاری میتونستم هزار بار.
آهان دیر خ په شعر و شاعری باندې به بیا لګی خبري وکو که ستاسو خو خوي عرب شو دي ته خوز به یو اوریدون کې را واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سار مده شاعر بخیر
په خیر اوسې مهرباني وکې نمبر ته وایاس د کوم ځنه مړ کني ولې؟
محمد ارمنی ما د ایمان ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه مړ کني ولې؟
تاسو محمد ارمنی مهرباني وکې پښتنه مشارکې کوي.
پښتنه مې د شریکې خور سره دغه ده چې تا د دې ذکر کړی دی، نو خو دې ټول ذکر سره تر سوړې د دې ذکر کړی په دغه کې څو نه پرمختګ کړی چې دا د معلومات.
اها سم ده، پته مو اوسې مهرباني وکې. اغه
جناب ارمنی صاحب، زما سلامونه او احترامات و منی زنګړی. البته یو خبر تاسو کوم تاسو په شروع کې په دې باندې دا به موریدلې چې ما زده کړه له جماعت شروع کړې ده، لکه الکان چې جماعت ته ځي او ملا سره کېني سبق وایي، ځکه زمانی کې په وخت کې خپل د افغانستان لوی قاضي وو او دای دینی دیوبندي عالم وو، د شاګردان درلودل چې د مختلفو ولایتونو یو کس جناب عبدالرب په نامه باندې زما اوس هم یادېږي چې زه ډېره وړه هم دای د قندار نراته دلته د سره کې ناسس د سبق پېټې نه ویلې. بنان مونږه ابتدایي زده کړه د کورنۍ اکثرو غړو او خزو او نارینه وو له جماعت کړې ده. څوک چې په جماعت کې سبق وایي په دې باندې باور لري چې هغه په دین پېږي. مننه.
بله، وو اګلی صدیقي عرب شو ستاسي اوسنی فعالیتونه ته، البته دون اوسنی ما اوسنی هم نه دي، تاسو په 15مه دوره کې د مشرانو جرګې یا د ولسی جرګې غړي وي، نو کده غي پاړه باندې د سیلګ معلومات راکې چې تاسو څنګه ځان کاندید کړ او بیا څنګه ورسېدې دغه مرتبه ته؟
ډېر زیاته مننه. زه کله چې فاکولټه مې خلاص کړم مهاجر شو پاکستان ته لاړو، بیا الته دولس یار لس کاله متیر کړل، بیا د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته بیرته افغانستان ته راغلو. دلته چې راغلو زه د ښځو چارو د وزارت د پلان او پالیسي او د بهرنی اړیکو رئیس مقرره شوم. بیا په دغه وخت کې دغه اسراری لویه جرګه وه. اسراری لویه جرګې ته هر وزارت ته 15 کسان سهمیه ورکړ شوی وو، خو بیا په خپل وزارت کې انتخابات کول، هر څوک چې کامیابی ده پینځه کسان یې باید پوره کړی وای. نو ډاکټر صاحب سیما سمر وزیر وه، کسان ټول راغلي وو، زه لاړم نه زه دفتر کې وم. بیا ما پسې سړی ولېږه، ویلې چې دلته انتخابات دي ته راشه. زه چې لاړم زما دپاره انتخابات ډېر نوي وو، ځکه چې مونږ په کابل کې وو هغه وخت انتخابات نه وو، بیا یوازې یو وخت بېنظیر کاندیدا وو هغه وخت مونږ پاکستان کې وو. نو ما دپاره جالبه دا وه چې لیکه کې خلک ولاړو، مخصوصا ښځې، او رایه یې ورکوله خپل صدر اعظم ته. نو ما ته ویلې ته ولې رانغلې؟ ما ورته وویل چې چون انتخابات دی او زه بیخي نه وی راغلم افغانستان ته، کېدی شي خلک به ونه پیژني. خو هغه ودرېده، ویلې چې دا صفیه صدیقی ده، تاسو پیژنې؟ او زه یې معرفي کړم. بیا د ټولو لاس چې کوي، ویلې زموږ د خانه دا یو نفر منظور ده، نورو لپاره دغه کېدی. بیا کله چې جرګې ته لاړو، جرګه کې مې بیا ځان کاندید کوم ونیت ته، بیا داسې فکر وکړو چې حداقل کېدای شي زه د دې خلکو دپاره غږ وسم او حداقل کولی شم د دوی نه استازیتوب وکړم. بیا هلته د معاون په صفت باندې راغلم، د جرګې معاونه وم. بیا کله چې د اساسي قانون لویه جرګه وه، بیا د جرګې دپاره مې ځان کاندید کړ خپل د ولایت نه، د ننګرهار ولایت نه. او زه د زړه له کومې مننه کوم د خپلو ټولو وطنوالو نه، ښځو نارینهو نه، هغوی چې د کورونو نه وتلي لاړه زما د خاطر ایا ورکړه. بیا زه جرګې ته راغلم، کله چې جرګې ته راغلم بیا مې جرګې د معاونیت لپاره ځان کاندید کړ، رای مې واخیسته، د اساسي قانون د جرګې معاونه وم. بیا جناب حضرت صاحب خدای دې غرق رحمت کړي، بیا حضرت صاحب ویل چې زه سپینګیری ما او جرګې لپاره یو ویان په کار ده، او زه یې نوماند کړم، انتخاب کړم د ویان په صفت باندې. بنان هغه وخت زما لومړنۍ ویاندی مې وه، او په افغانستان کې په ټولو ادارو کې سو نمایندان دي یعنی شروع ما کړی و هغه وخت زه او په یو لویه جرګه کې چې 3500 کسان پکې و دي یو خزې د پاره چې هغه وایند اوسي هغه هر لحظه معلومات او مطالب ورکی میډیا ته د ډېر زیاته مشکل و او د خلکو د پاره منلې مشکل مګر الحمدلله خلکو زمن هيستې وی وایندي و منلم د جرګې د پاره بیا غینه ورسته کله چې د پارلمان د پاره انتخابات شو زه بیا د هغه وخت د کلو پراختیا په وزارت کې کار کوم بیا مې پارلمان ته ځان کاندید کړ د خپل ولایت نه او دوستان ټول اوري هیڅ شي کوم مبالغه نه کوم په خپل ولایت کې مې د ټولو نه لوړ رای اخیستی و بی بی سی اعلان وکړ چې صفیه صدیقی د جنگ مشران شاته وهل ټولو نه مخکې راوته هغه وخت کې مونږ واورېدل چې فلانی صاحب پیسې ورکړي چې مخکې لاړ شي نوم یې اول راشي چې دا شی دا اوس چې اورو دا اوس ګورو په سترګو باندې خو هغه وخت یې اورېدلی و یوازې بیا یو ډېره ښه دوره وه او من هیڅ استازې د ننګرهار زه اوس هم په دې باندې افتخار کوم چې خلک هماغه نمرات اخلي وکیل صاحب راته وایي دا د باندې خلک چې دې ټول مې احترام کوي نو زه په دې باندې پوهېږم چې واقعا ولس خپل استازي همیشه نازي نو هغې نه وروسته متاسفانه حکومت راته دومره په درنه سترګه نه دي کتلي یعنی حکومتي کار کوم مې چې کړی ده همیشه قراردادي مې کړی امتحان مې ورکړی د امتحان په نتیجه کې تللی یم چې دوه نیم کاله د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د وزیر مشاوره وم او اوس تقریبا دوه درې میاشتې کېږي د شهیدانو او معللینو په چارو کې د دولت د وزیر جناب عربي صاحب مشاوره یم په هغې وزارت کې او خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل کولای شم یو خدمت خپل ملت خلکو ته او مخصوصا دا اوس چې معلولیت لرونکي وګړي دي د شهیدانو ورثه ده دوی ته د خدمت مستر ګرځم
ډېر ښه ور به شو بل اوریدونکي ته د براواخلو چې څوک دی السلام علیکم په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی د کوم ځینه مړیکه نیولې
مننه ګرانې خوره غفار پردیس ستاسو مینهوال له کندهار څخه
غفار پردیس مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ عبدالغفار پردیس
السلام علیکم
مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ موږ سره اغلی صفیه صدیقی میل مننه ده
بلې اورم
مهرباني وکړئ که تاسو پوښتنه لرئ نو شریکه کړئ
مننه زنګړی سلام تاسو ته سوال کوم دا ضروري تاسو کارمند راځم تاسو ضرورت په خیر یو خاصه پوښتنه مو راځي بلې مریو خاصه پښتنه زده چې هغه خوند ته دې څه پیغام لري کوم چې تاسو ته خالې دې په لری رتو سم کې دې لزات مخ دې یا حتی دې لاسرسي نه لري و او سوات او مکتبونه دا څنګه سوال خو په چیر وخت کې ځار سوال پښتنه سره که تاسو نه سره نه پرواچوي یا هم نور په کچرار کې د ودونو په اړه تاسو ته وایي فقط یو ساس نظر یو ساس رڼا وغوړو سره
ډېره زیاته مننه پر دې سب اغلی صدیقی که د خبرونې په پای کې ستاسو پیغام و اورو څنګه به یې اوس به اوریدونکي راوخلو بل اوریدونکي په کرخه دی براوخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام د بخیر خو ستاتا همدارنګه صدیقی خو ته سلامونه مې کړې احترامات وایم
وعلیکم السلام
د پاکتیا ته
حق مل الله پاکتیا ته خمیره باندې وکي
مننه صدیقی خو نه دوه پښتنه لرم لومړی پښتنه دا چې یو ځای په پاړه پښتنه تنه کوم چې کوم ځای ته تر سره کړی دی او دې ته کوم په ډوډه پورې او ځای ته دی دوه پښتنه دا چې د خدو د اما په غویا برنامه لري او کنه تمره د خدو په واره کې خدمات تر سره کړی دی نه په اړه هم دوه پښتنه دي
سمه ده په تمه پاتې شي مهرباني وکړئ اغلی صدیقی
تشکر اول غواړم جناب پردیس صاحب ته پلنډو کې دا وایم چې ورور زما د نننې پروګرام چې دا د فرهنګي او زما په ژوند باندې ده او موږ تاسو ته څه زله مخ کې په توتري خوالي او د خصو په مسایلو باندې خبرې کړې دي یوازې غواړم تاسو ته دا وایم چې خزه ډیره ارزښتمند ده او کله چې دا لمور پیدا کیږي او دیو پلار بچي ډیره نازي تاسو په کورونو کې حتمان شته او حتی دا ګورو چې پلار ترڅو چې خپل لور ته یو غاړه ورنه کې خوب نه ورزي ورته دا چې غټي متاسفانه نه پیګم چې ولې په دا کورنۍ باندې څنګه پیرانې نسی چې بیا جنکو سره اختلافات پیدا شي مخصوصا هم نارینه یعنی هم د ژوند ملګری هم کورنۍ او هم د کورنۍ نارینه دا متاسفانه یو ډول مرض ده په دې مملکت کې ولې زه غواړم خپل خويندو ته دا وایم چې زه خپل باور يم چې هیڅ د هیڅ خبره چا پور نه نخلی منته مونږه من هیڅ خزو باید همیشه په فکر کې اوسو چې څنګه کولای شو د ژوند هر قدم په احتیاط کیدو چې ترڅو شکرای هم خپل ژوند کو هم د نورو خزو د پاره لار خلاص کو. دا زما باور ده په دې باندې او خدای پاک انسان سره همیشه کومک کوي چې دا باور ولري چې د نورو سره د کومک لارې چارې ولټي. جناب حکمل صاحب ډیره زیاته مننه او خوشاله يم چې تاسو سره په لیکه کې يم. د عامه پوهاوي د پاره او زما د کارون مبارک ما تاسو ته ویلې زما لمړنۍ وظیفه چې اول ځل لپاره مې کار وکړ او ډیر خوند راکو. زه راپورتر او ما په دوه درې څلورو مجلو کې که زما کتابونه کله تاسو ته ورسېدل تاسو په هغې کې وګورئ چې ما د جرګې په مجله کې د آواز په مجله کې د میرمن مجله کې او د پښتون غږ مجله کې او د سباون په مجله کې د راپورتر په حیث باندې کار کوو. ادبي پاڼې مې ورته جوړولې. بیا د هغې نه وروسته زه د آژانس خبري سرویس ته لاړم. هلته مې ترجمه کوله د دری نه مې یعنی محصله مومه په همدغه وخت کې د دری نه مې پښتو ته ترجمه کوله. کله چې پاکستان ته لاړو پاکستان کې شرایط بیا بل رقم و او کار مې باید کړی وای. کار مې کاوه ځکه یو کورنۍ راته غاړې وه. کله چې کار ته لاړم اغازي کې چې راته زیات معاش راکوه چې 2500 کلدارې وي هغه یوه مؤسسه وه د ښځو دپاره. په هغې مؤسسه کې ما خپل کار شروع که د ډېر ابتدایي کار نه شروع که ځکه زما خیاطي زده وه. مور مې راته زده کړې وه کالی ګنډل مې زده و. د کالی ګنډلو په مؤسسه کې ما خپل کار شروع که او کله چې 12 کاله وروسته مې هغه کار پرېښوده زه د هغې دفتر عمومي آمر وم یعنې د درې خارجانو په ځای باندې یو په بل پسې ما هغه ځای ونیوه او کار مې کاوه ښه معاش راکوه. موټر هم راته راکړی و دفتر او زه په کې ډېره زیاته خوشحاله وم. بیا هغې نه وروسته کله چې افغانستان ته راغلو د ښځو چارو په وزارت کې د پلان پالیسۍ او بهرنۍ اړیکو رئیس وم. هغې نه وروسته د کلو د کلو د پراختیا په وزارت کې د وزیر مشاوره وم 3 کاله. بیا پارلمان ته لاړم 15 کاله. بیا د پارلمان نه وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړم او یوه مؤسسه مې هم درلوده د نوښت سولې او پرمختګ په نامه باندې چې هغې دپاره مې هم کار کاوه. نور په دا جرګو و مرکو د خلکو کارونو او کله چې سړی یو ځلې پارلمان ته لاړه بیا نو د ټولو خلکو سره اړیکه لري. دا د خلکو اړیکه هیڅ کله تر څو چې سړی ژوندی نه قطع کیږي. مثلا پرون ما ته درې کسانو تلیفون کړی دی وایي موږ پارلمان ته واوروره زه پارلمان کې نه یم زه یو چیرته کار کومه. نه صدیقي صاحب موږ د کار پیدا کړه. یعنې اړیکې مې د ولس سره دي. د هغې سره سره تقریبا 2 عنوانه کتاب مې لیکلي دي چې په دې ټولو کې 4 عنوانه چې دي هغه نثر دي. دوه د یو د استاد ملنګي شاعري ده چې ولسي شاعري ده او یو هم د بیبي مستوره شال چې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شین کورک د کلي وه چې پرون شپه مې په تلویزیون باندې دا یو ډاکومنټري وکته. ډېره مې خوښه شوه. داسې مې فکر کاوه چې بیبي په دای ځای کې ده. بیا له نیکه مرغه هغوی نوم هم واخیسته. دغه کتابونه دي او نور ټول شعرونه دي چې ما لیکلي کار مې پې کړی چاپ کړي مې دي او خلکو ته مې وړاندې کړي. استادي مې کړې د پوهنتون کې د امت المؤمنین په پوهنتون کې استاد وم. مختلف مضامین مې درس ورکاوه. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر کافي کاری دي او ښځې دپاره د کورني ژوند سره الحمدلله کورنۍ ژوند مې ده. شکر بچیان مې دي خویندې ورونه مې دي. دا خپله یو کار ده او یو 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 بهیر ده د ژوند چې تقریبا په ژوندانه کې مې پیړۍ نیمه کړې.
بله دغه تاسو خو یادونه وکړه کنه اغلی صدیقي زمونږ مخې ته ستاسو څو کتابونه دلته پراته دي. تاسو مخکې هم ویلي چې ستاسو څو ټوکه کتابونه چاپ شوي دي. که دغو کتابونو په اړه باندې د دقیق معلومات راکوي چې ستاسو خپل څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي او دا په کومو برخو کې دي.
ما مخکې هم یادونه وکړه مخصوصا حکمل صاحب ته مې دا خبره وکړه. ما یو سفرنامه مې لیکلی چې دا سفرنامه د یوې ورځې سفر ده. دا تقریبا لنډه کیسه ده خو یو کتاب ده تاسو ګوري که دوستان یې وګوري. دا کتاب یوه ورځ پیل شوې ده او یوه ورځ کې پای ته رسیدلې. خو ټول کتاب چې وګوري تقریبا له شروع نه تر اخره پورې دا تقریبا 150 مخه ده چې ما باندې ډېر ګران ده. دا مې په دری هم ترجمه کړی، پښتو نوم یې د څو ګامه وړاندې چې د نن نه 12 کاله پخوا چاپ شوی، او دری نوم یې د آخرین دیدار در میان دود و آتش داده. او بل کتاب مې چې تازه مې چاپ کړی د جناب جوهر صاحب عبدالملک جوهر صدیقی چې نوم یې د جوهر یو بې مثاله قاضي ژوند لیک ده، او ما دا غوره وګڼله چې په افغانستان کې داسې قاضیان چې حتی د مرګ په وخت کې دوی دې ته احتیاج وي، څوک یې لاس نیسي، څوک شفاخانې ته وړي، څوک یې ډاکټر ته وړي، او دا تکفین او تدفین څنګه کیږي، چې دومره په پاکۍ باندې کار کړی او د عالي شورا پورې کار کړی. دغه دای د جناب کرستی په دوره کې د سترې محکمې د ریاست لپاره غوښتل شوی و، خو ده ونه منله، ویلې چې زه دا کار نه کوم. د ده ژوند لیک ده، او دغه ژوند لیک چې دی د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې خپور شوی، او دا تقریبا 200 مخه ده چې ما تقریبا 2.5 کاله پې باندې کار کړی، او زه واقعا افتخار کوم په دې باندې چې ما وشو کولی چې د یو قاضي ژوند، د یو دینی عالم ژوند، د یو چا ژوند چې شاعري هم کوله، هم په دري کوله، هم په پښتو کوله، ډېره ښه لیکوالي کوله، هغه مې ولیکه او خپور مې کړ. او ما سره یو بل کتاب دی، دا د جناب سلطان عزیز ملنګي یوسفزي د شعرونو مجموعه ده چې دی په 1915 کې زیږیدلی وو، او په 1916 کال کې وفات شوی. البته کېدای شي کورنۍ غړو به یې کولی شو یا به یې نه شو کولی، خو دا شعرونه ما راټول کړي دي او سریزه مې پې لیکلی، البته په شخصي پانګه باندې مې دا شعرونه چاپ کړي. زه واقعا خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل ما وشو کړی په خپل ژوند کې، یو څوک چې نومر کای وو پاتې وو که دا شعرونه ورک شوي وو، دا شاعر هم دا اوس هم د خلکو نه هېر دی، د خلکو نه به هېر وو. او بل مسوره شال مې تاسو ته مخکې مې یاده کړله چې د بی بی یو کتاب مې خپور کړ، یو بل کتاب چې پړونی نومیږي، البته کلیات د زړه غږونه دي، او پړونی کتاب هم آماده ده. هیله مند یم چې یو څوک پیدا شي چې دا راته خپور کړي. سریزه مې لیکلې، کتاب مې ټول تیار کړی ده، او دا 9 دسمبر باندې بی بی وفات شوی که هغه وخت پورې مونږ شو کړی چې د دې دویم کتاب هم چاپ کونو. بیا به یو سیمینار هم په باندې ونیسو چې د افغانستان خلک مخصوصا ځوانان په دې باندې وپیږي چې خزه د کومو مشکلاتو سره ژوند کوي، او څنګه کولای شي چې خپل ادبی ژوند یا فرهنګي ژوند هم مخ په وړاندې بوسي. او دلته دوه کتابه نور دي چې یو زما کتاب ده، لشنه اسمانه باران نومیږي، دا کتاب د اوس نه 15 کال کې چاپ شوی. او یو بل کتاب مې ده چې نوم یې دی زما د کور مخامخ، چې دا دغه په 98 کال کې چاپ شوی. او یو بل دی که وخت هم داسې نه وو، 98 کال کې چاپ شوی. او یو بل کتاب هم دی، نو پوهیږم چې ولې نوم رانه یې شو. په هر صورت زه خوشحاله یم په دې باندې چې زه د ژوند په اوګدو کې لمړنۍ کتاب مې لپټنه مې ده چې هغه په 28 کال کې چاپ شوی ده. د 28 کال نه را په دی خو بیا په مهاجرت کې یو کتاب مې و چې اویو ترو د پوئمز نومې ده، دا کتاب مې خپور کالته. او بیا بل کتاب مې چې عمل د پاکستان کې خپور کې نالوسته کتاب ده چې ما باندې واقعا ډېر زیات ګران ده، ځکه دا زما د ځوانۍ خاطرات دي. په هر صورت بی بی زیتون بانو همیشه به ویل خدای دې ژوندۍ لري، چې البته ډېره زیاده زړه ده، دوستان اکثرا پیژني، د کوزي پښتونخوا شاعره لیکواله ده. هغه وایي چې دا کتابونه او شعرونه د لیکوال بچی دي، وایي چې هر څه چې ګوري په خپلو بچو کې نه خلف نه شي پیدا کولای. او واقعیت هم همدا ده، کنه ګوري چې سرزنش کوي، بیا هم وایي زه خیر ده خو یا مې زوی دی، یا مې لور ده، اوس ورسره وکم. نو دا کتابونه مهم دي، نو ما باندې هم ډېر ګران دي. نو
ښه خبره ده. آغلی صدیقی، زموږ د خپرونې وخت هم کم دی، که تاسې په لنډو کې په خاصه توګه ښځو ته خپل پیغام ورورسوئ، ورته ووایاست، او زموږ د څپونه به ورورسیږي چې
ډېره مننه جبرخیل صاحب او د ټولو دوستانو نه چې موږ او تاسو مخصوصا زه یې واورېدم نن، تاسو خواره ورځ اوري، د زړه له کومې مننه کوم. او غواړم دا تاسو ته ووایم چې په هر خزه کې یو جوهر موجود ده. علاوه د دې نه چې مونږ دغه خزینه خواته باید وګورو، باید مونږ دې ته وګورو چې یو خزه کې څومره توانمندي موجوده ده، یو خزه کوم کارونه کولی شي، څنګه کولی شو مونږ هغې سره مرسته وکړو ترڅو چې هغه خپل قدمونه ګړندي کړي او خپل ځان ورسوي. په ادبي لحاظ باندې زه تاسو ته دا وایم چې اکثره ښځو کې د شعر او شعریت تومنه موجوده ده، خو کله کله دا ښځې ایریږي، شرمیږي، نه غواړي چې د نورو خلکو په مخ کې شعر وایي. اخیر خطر زه ستاسو نه دا هیله کوم چې فرهنګي ښځو سره د خپلو کورنیو کې چې دي هغوی سره مرسته وکړي، هغوی ته په اصطلاح طاقت ورته ورکړي. او بل د تعلیم په لحاظ هیڅوک هم بې استعداده نه ده. که چیرې زمونږ زامن ډېر با استعداده دي، که زمونږ زامن داسې منل شوي دي چې دا واقعا اول نمره دي، زمونږ لورګانې هم همداسې دي، نو ستاسو نه مې دا هیله ده چې خپلو خویندو ته، بچیانو ته، میندو ته، ټولو ته احترام ولرئ او پې باندې باور هم ولرئ.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی صدیقي چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی. له تاسې نه هم مننه چې د خپرونې کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، دا خپرونه